کې د سهار 8 بجې شوې. باندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکي کال د وري د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې کوم لوی خنډ نه ویني. ولسمشر اشرف غني هم ویلي دي چې د ولسمشرۍ انتخابات په هیڅ صورت ونه ځنډول شي. امریکایانو د سې شنبې په ورځ دغه هیواد د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې رایه ورکړي. پوره خبرونه د افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره دغه هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړي. دغه د خبرونو مهم خبر دی. په بل خبر کې موري چې د افغانستان دفاع وزارت وی دوی لټول ممکنه لرو هڅه کوي چې وسلوال طالبان په فرا کې د لویدلې هلیکوپټرې د قربانیانو جسدونه ور وسپاري. او همدارس اوري چې په امریکا کې د کانګرس د وکیلانو د ټاکلو لپاره انتخابات شوي. بشپړ خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره د هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړي. د رویټرز خبري اژانس امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند لخوا چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي د پومپیو د پریکړې له مخې پر ایران د هیواد بندیزونو ته په پام د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره به د چابهار بندر د کار ادامي او د بندري اورګاډي د پټلۍ جوړولو ته اجازه ورکړل شي. همدارنګه د دې پریکړې له مخې به له ایران څخه افغانستان ته خوراکي مواد او درملو انتقال په بندیزونو کې نوی شامل. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبه پر ورځ په ایران په خوانی لری شوی بندیزونه له څو نوی بندیزونو سره یو ځای لسره ولګول. خو د ایران چابهار بندر چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه ده له دې بندیزونو خوندي بلل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی له ټولو ممکنو لارو هڅه کوي چې وسلوال طالبان په فرا کې د لویدلې هلیکوپټرې د قربانیانو جسدونه ور وسپاري. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان د مړو د جسدونو په برمته کولو دینی او بشري اصولو سرغړونه کړې.
موږ ټولې ممکنه هڅې روانې کړې تر څو د شهیدانو جسدونه تر لاسه او خپلو کورنیو ته په عزت وسپارو. متاسفانه وسلوال طالبان د ټولو اسلامي او بشري حقوقو او قوانینو ته په نه احترام څخه د شهیدانو د جسدونو څخه مغلطه استفاده کوي چې دا نه په اسلام کې شته او نه په بشر حقوقو کې شته.
د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د تیرې چهار شنبې په ورځ د فرا په نردرې ولسوالۍ کې ولوېد چې پکې د 201 قولي اردو د مرستیال او د فرا د ولایتي شورا د رئیس په ګډون 25 کسان وژل شول. د وژل شوي جسدونه د طالبانو سره دي او تر اوسه کورنۍ ته نه دي سپارلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وشتو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو رای پاڼې او مواد په بشپړ توګه کابل ته رسېدلي. دغه کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي په دې اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
در حدود 27 ولایت جامن همه موادش با مرکز
تو وشت ولایتونو څخه ټول مواد مرکز ته رسیدلی. شپږ ولایتونه چې پاتې دي متاسفانه هوا خانه ده او الوتکې ورته الوتنې نشي کولی. دغه لته لا هم انتخاباتي مواد پاتې دي او کابل ته نه دي رسیدلی. د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون اعلان کړی چې د لیندې د میاشتې په 2 نیټه بل کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلانوي او د لیندې د میاشتې په 3 باندې کابل ابتدایي نتایج اعلان کړي. ټاکل شوی نن د پاکستان څخه د افغانستان د کډوالو د اجباري ایستلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل شي. په اسلام آباد کې په دې بحثونو کې هڅه کیږي چې په پاکستان کې تر 1 میلیون څخه د زیاتو افغان کډوالو د ستونزو د دایمي حل لارې چارې ولټول شي. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته ویل دی یو شمیر افغانانو لخوا د پاکستان د تابعیت ترلاسه کولو بحث په دې غونډه کې نه کیږي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سپتمبر په میاشت کې ویلي وو غواړي یو شمیر هغو افغانانو ته چې بچیان پاکستان کې د مهاجرت په مهال زیږیدلي او لوی شوي د پاکستان تابعیت ورکړي. امریکایانو د سیشن په ورځ د استازو مجلس او د سنا د جرګې لپاره د او همدارس د شپږ د شولتونو د والیانو په انتخاباتو کې د خپلې خوښي کاندیدانو ته رای ورکړي. د نومبر په شپږمه نیټه د منځنۍ دورې د انتخاباتو په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات کاندیدانو ترمنځ د یوې تودې سیالۍ په سترګه کتل کیږي. دا کاندیدان د استازو د مجلس د 315 څوکیو او د سنا د مجلس له 300 څوکیو څخه د 15 څوکیو لپاره خپلو کې سیالي کوي. امریکایي وګړي د خپلو استازو په انتخاب سربېره شپږ د شوالیانو او تر شپږو زرو زیات د ایالتي شوراګانو غړي هم ټاکي. ملګرو ملتونو هغه اداره رد کړي چې ګوندي هغه پاکستانی مدافع وکیل له پاکستان څخه وتلو ته مجبور کړی چې د غلطۍ مقدساتو ته په سپکاوي د تورنې عیسوي میرمنې آسیا بیبي بریالی وکالت کړی و. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملک وروسته له هغه په پاکستان ورسره لهغه چې پاکستان کې د موکل د خوشی کولو خلاف سخت دریزو اسلام پالو ډلو پراخ اعتراضونه پیل کړل. هالند ته ولاړ دا اعتراضونه ورسره لهغه راپورته شول چې د پاکستان ستري محکمې آسیا بیبي بیګونه وبلله. سیف الملک په حق کې خبرونه ته وویل ملګرو ملتونو او اسلام آباد کې د اروپایي ودونو سفیرانو د اعتراضونو پر مهال د درې ورځو لپاره ساتلی او وروسته یې د خوښې خلاف الوتکې کې اچولی. خو د ملګرو ملتونو ویاند ایر کانیکو وویل په پا پاکستان کې ملګرو ملتونو د ملک په غوښتنه له نوموړي سره همکاري کړې خو هغه یې نه دی اړ کړی چې د ده خلاف خوښي خلاف هیواد پرېږدي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یو رښتینی اروپایي پوځ د جوړېدو غوښتنه کړې چې د خبره اروپایي ټولنه وکړی شي د روسیې او حتی امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. ماکرون چې د فرانسې د ولسمشرۍ څوکۍ ته له رسېدو راهیسې د اروپایي ټولنې د یو شریک پاوز پا رامنځته کولو ټینګار کوي. د سې شنبې په ورځ په یوې راډیوي مرکه کې وویل اروپا اړتیا لري چې پر امریکا خپله تکیه کمه کړي. نوموړي ویلې موږ باید د چین، روسیا او امریکا په وړاندې د خپل ځان دفاع وکړی شو. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د بیا لیدلو او لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکي کال د وري د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې کوم لوی خنډ نه ویني. ولسمشر اشرف غني هم پرون د انتخاباتو په اړه خبرې وکړې.
یک نقطه واضح باش، انتخابات ریاست جمهوری با وقت و زمان اعلام شدهش صورت میگیره.
دا هم اوري چې امریکایانو د سیش می پورز د دی هیواد د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې رائے ورکړي. په کانګرس کې د دیموکرات ګوند یوې غړي نانسی پلوسی وویل
We are not going after the Republicans the way they want to.
موږ دیموکراتانو پسې نه ځو، موږ به جمهور غوښتونکو پسې نه ځو. موږ دیموکراتان یو شفاف او دیموکراته کانګرس غواړو. د پروګرام په دویم برخه کې به د ازادي اوریدونکو اونۍ خبرونه درته خبره کړو. افغانستان کې د سهار اته بجې او ته دقیقي راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکي کال د وري د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې کوم لوی خنډ نه ویني. تر دې مخکې ولسمشر غني د سې شنبې په ورځ وویل د ولسمشرۍ انتخابات به په هیڅ صورت ونه ځنډول شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تاییدوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وړاندې ځینې ستونزې شته، خو د دغه کمیسیون د چارواکو په وینا دا هومره جدي ستونزې نه دي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ورځ ته 15 میاشتې پاتې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د انتخاباتو کمیسیون دواړو ټینګار کړی چې د راتلونکي وري میاشتې په 1 نیټه به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ناټو د عمومي منشي انس ستولتنبرګ سره په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل پر وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو کې شک نشته.
یک نقطه واضح باش، انتخابات ریاست جمهوری
ولسمشر غنی وای یو ټکی باید سرګند وي. دا ولسمشرۍ انتخابات په اعلان شوی وخت او زمان تر سره کیږي. که ځینې کسانو مخکې شک درلود او د پارلماني انتخاباتو په برخه کې خبري او ابهام موجود وو، اوس باید ورته د انتخاباتو په تر سره کولو کې د ملي والی د حکومت اراده ثابته شوی وي او په دې برخه کې باید شک ونه
وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي د ټاکل شوی مهالویش سره سم د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر سره کیدو ته هر ډول چمتووالی لري. د دې کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د سې شنبې په ماښام ازادۍ رادیو ته وویل دوی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د نوو سیستمونو د کارولو تجربه ترلاسه کړي. خاغلی هاشمی هم دارنګه د یو شمیر ستونزو یادونه هم وکړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به ورسره د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې مخ شي. خاغلی هاشمی وایي یو خو د وری تر میاشتې پورې په افغانستان کې هوا سړه ده، تبن دا به د انتخاباتو په لاره کې د کمیسون لپاره یو چیلنج وي. د موادو انتقال، د کارمندانو انتقال، د نوم ثبتولو مسله او د روزنې او ټریننګ مسلې هغه څه دي چې په سړه هوا کې ښایي ورسره ستونزې ولري. د میزان پاته ویشتمه نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر مهال امنیت لوی اندېښنه وه، خو اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د امنیتي ستونزو په اړه ډېر اندېښنه نه لري، ځکه دا انتخابات د ژمي له تېرېدو سمدستي وروسته ترسره کېږي. د افغانستان د ولسمشرۍ په تېرو انتخاباتو کې د تقلب او درغلۍ ادعاوې د دې سبب شوې چې د امریکا متحده ایالات کابل ته د بهرنیو چارو د وزیر په استولو د هغه وخت مخکښو کاندیدانو وسني ولسمشر محمد اشرف غنی او وسنی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنز یو جوړ جاړی وکړي چې په نتیجه کې د ملي یووالي وسنی حکومت رامنځته شو. اوس چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي، یوازې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځان کاندید کړي. د افغانستان نور سیاسي شخصیتونه، ګوندونه او سیاسي ائتلافونه هم دې ورځو کې خپلو کې په تودو بحثونو بوختي او تمه کېږي چې په نږدې اونیو کې به نور کسان هم د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدانو په توګه رامخې ته شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمعې په ورځ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې دقیق وخت اعلان کړي او هغوی به دوه اونۍ فرصت ولري څو خپل نمونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د موسکو د غونډې په اړه د ولسی جرګې یو غړي آریان یون وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په جوړیدونکو ناسته کې د افغان استازو نه ګډون به منفي پایلې ولري او په دې هیواد کې به د جګړې د زیاتېدو لامل شي. اغلی یون پرون د خبر ازادي راډیو ته وکړه او ویل افغان حکومت باید د سولې له هر رامنځته شوي فرصته که د هیواد په داخل کې وي او یا هم بهر ګټه واخلي. خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو دغه ناسته رقابتي بللې او ویلي دي په دې ناسته کې د افغانستان د ملګرو هیوادونو د نه موجودیت په صورت کې د افغان پلاوی موجودیت هم ګټه نه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په جوړیدونکې ناسته کې د افغان پلاوی ګډون رد کړ، د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون وایي افغان حکومت باید په کور دننه او بهر د سولې له هر رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. د دې کمیسون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون به منفي پایلې ولري.
زه فکر کوم چې د افغانستان د حکومت نه ګډون روسیې په کانفرانس کې د افغانستان د سولې په ارتباط د دې نه ګډون د دې پایلې به منفي وسی. بلاخره روسیې به ملامتۍ نه ځان خلاص کړي او به وایي چې افغانستان حکومت استقلالیت نه لري، نو ځکه په دغه کانفرانس کې امریکا ورته اجازه نه ورکوي چې دوی ګډون وکړي. او بل طرف نه یو بل غټ مشکل به دی چې روسیه به بلاخره د مخالفینو سره مرستې وکړي.
اغلی یون په دې باور ده چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون د روسیې او امریکا د رقابتونو پایله ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت ځکه په دې ناسته کې برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو نوموړی وایي افغان او روسي چارواکي هوکړې ته رسیدلي چې دغه ناسته باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لامل وګرځي. د راپورونو په اساس شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روانې لمریزې میاشتې په نهمه د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې په کوربتوب جوړه شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مسکو په ناسته کې به د دې شورا څلور یا هم شپږ نفري پلاوی ګډون وکړي. راپورونه وایي چې په دې ناسته کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي تر څنګ یو شمېر نورو افغان سیاسیونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. له بل خوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم د مسکو د غونډې هرکلی کوي او هیله ښیي دغه غونډه به د افغان حکومت په همغږۍ ترسره شي. دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار د جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د سولې عالي شورا او یو شمېر افغان سیاستوال چې په دغه غونډه کې ګډون کوي هڅه دی وکړي چې په خپلو کې ښه همغږي ولري او د افغانستان د سولې لپاره ګټور څه ترلاسه کړي. ښاغلی زیدیار د مسکو په غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون یو مهم ټکی بولي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی نه ګډون یو پرځای ګام بولي.
دا رقابتي غونډه ده. کله چې زموږ لوی متحدین چې زموږ سره په جګړه کې شرکت کوي چې هغه ناتو ویله متحده امریکا دي په داسې کانفرانس کې شرکت نه کوي. داسې کانفرانس قطعا موثریت نه لري. ښه کوي چې د افغانستان حکومت شرکت نه کوي.
خو له دې ټولو سره سره د مسکو د غونډې په اړه د افغانستان د اجرایه ریاست نظر بیل دی. د دغه ریاست مرستیال وین امید میسم هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې لپاره یوه دروازه پرانیزي. ښاغلی میسم زیاتوي چې د سولې عالي شورا غړي د افغان حکومت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون کوي او ټینګار کوي چې تمه ده دغه غونډه ښې لاسته راوړنې ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پرګنې منځنۍ څپه او افم سلا شرې پنځه باندې خبرونه کوي. کولای شي همدار از موږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه باندې پر ژوندۍ توګه د نړۍ په ځای کې چېستې واوري. اوس هم ورزو خوست په خوست کې چارواکي وایي په دغه ولایت کې روان لمریز کال په اوو میاشتو کې نږدې 2000 کورنۍ له طبیعي پیښو زیانمن شوي. دوی وایي چې په دغو پیښو کې 8 کسان هم وژل شوي دي. اخوا ځینې شنونکي غوښتنه کوي چې پیخو سره د مبارزې د چمتووالي اداره باید مخکې له مخکې د دا ډول پیښو له زیانمنو سره د مرستو په خاطر لازم تیاری ولري. نجیب الله الوخیل په دې اړه د خوست دغه رپورټ را لېږلی.
په خوست کې د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ریاست چارواکي وایي چې د روان مریز کال په اوو میاشتو کې د سیلابونو، طوفانونو او سختو ګالیو له کبله 8 کسان وژل شوي او 250 نور ټپیان شوي دي. چارواکي زیاتوي په دې موده کې د طبیعي پیښو له کبله 1928 کورنۍ زیانمنې شوي چې له دې جملې 1 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. دوی یادې څرګندونې د سه شنبې په ورځ په خوست کې د ناورین د ګواښونو د کمښت د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړې. په خوست کې د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي رئیس شریف الله وویل
خوست هم د هغه ولایتونو له جملې څخه دی چې د طبیعي پیښو له امله متضرریږي. طبیعي او غیر طبیعي پیښې پکې رامنځته کیږي. په 1990 کال کې جمله 1928 کورنۍ متضرر دي چې دغه د جملې نه 13 نفر موږ شهیدان دي او 25 نفر موږ زخمیان لرو. یو شپېته کورنۍ په کلي ډول ورنې شوي دي او شپږ نوي په قسمي ډول.
د طبی پیخو پر ضد ادارې مشر زیاته کړې چې په دې کال کې د استرار د کمیټې د غړو ریاستونو او یو شمېر مؤسساتو په ملګرتیا 4900 زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده. بل لوري ته د پیخو سره د مبارزې د چمتووالي ریاست د طبی پیخو په باب په مرکز ولسوالیو کې خلکو ته د عامه پوهاوي ځینې پروګرامونه جوړ کړي. قومي مشر خالقداس زدران چې د طبی پیخو په باب په یو ورکشاپ کې برخه اخیستې وایي
دغه داسې پیښه ده چې ونه سپادو لکه یو ګلۍ شوه بوت شو دغه دي بل بزی ستونزې ډېرې دي چې څه علاوه زوی کې وخت نه تېرېږي. افغانستان خو تر انقلاب تېر شوی مشکل جوړولی دي. هغه روشي بل ولسوالۍ ته لوټ شي.
د خوست د اقتصاد رئیس انجینر حمید شوایی که څه هم خوست د زلزلو په کمربند کې نه دی خو د موسمي ګلیو، سیلابونو او طوفانونو ګواښ پکې جدي دی. دی غوښتنه کوي چې د دې برخې مسؤول ادارې باید د ناورینونو په خاطر همیشه په ګودامونو کې د خوراک او پوښاک توکي ولري.
ناورینونو په ضد د مبارزې ریاست دا همیشه باید پیشبی ووسیږي چې دوی ذخایر ولري. د ناورینونو لپاره ځکه خوست که د زلزلې په کمربند کې نه دی موجود ولې د سیلابونو او ګلیو ډیر شدید دلته موجود دي. ناورینونه دلته موجود دي او زموږ اکثر ناورینونه هم دغه
دی. یادونه ورده خوست تیز او شرکنده موسمي بارانونه، طوفانونه او ګلۍ لري چې له کبله یې نه یوازې کرنیز فصلونه زیانمنېږي بلکې ځینې وختونه کلي او کورونو ته هم زیان اړوي او خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله رسیږي.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
ازادي رادیو ته غواګست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
میل آنلاین خبرونه په خپل تاسو غنه کې د سولې په ارتباط د ناتو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ خبري راخستې دي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ستاینه کړې ده. ستولتنبرګ د سیشن به پرز د کابل د سفر پر مهال وویل نن سبا تر بل هر وخت په افغانستان کې د سولې امکانات زیات شوي دي. خبرونه لیکي سربېره پر دې چې په افغانستان کې شخړې زیات شوې دي د ناتو عمومي منشي په دغه هیواد کې سولې ته ډېره خوشبیني ښکاره کړې ده خو ټینګار یې کړی دی چې لا هم په افغانستان کې وضعیت جدي دی. ستولتنبرګ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د جګړې دوام بې ګټې او بې ثمره دی او ناتو د افغانانو په مشۍ د داسې سولې ملاتړ کوي چې ملکیت یې د افغانانو وي. یو شمیر امریکایي ورځپاڼو او خپرونو بیا د امریکا د کانګرس د منځمهالې انتخاباتو په ترڅ کې د افغانستان مسله راخیستې ده. هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي که چیرته ډیموکراتان د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي بیا به د افغانستان جګړې ته پاملرنه وکړي. تیر ځل چې ډیموکراتان د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت و په افغانستان کې 50,000 امریکایي پوځیان وو او اوس 8 کال وروسته 15,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري او امریکایان لا هم په دې باور دي چې د دې اوږدې جګړې انجام ته ورنشتې نه دي. د ورځپاڼې په باور د ډیموکراتانو ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر زیات کړ خو له دغه هیواد یې پرته له دې چې د جګړې په ډګر کې شرایط په پام کې ونیسي د هغوی د ایستلو لپاره مهالویش وټاکه. هافینګټن پوسټ وړاندې لیکي دا جګړه اوس هم د امریکایي پوځیانو د تلفاتو سبب کیږي خو د جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور د جګړې له ډګر سره ارتباط لري او هیڅ ډول زمانی محدودیت ورته نه ټاکي. بلې امریکایي ورځپاڼې یو ایس ټوډی لیکلي دي پر هغو لارو چې خلک د امریکا د منځمهالې انتخاباتو د رای ورکولو لپاره درومي د نوماندانو تصویرونه تر سترګو کیږي خو د یونا ایالت په اګدن شارګوټي کې د امریکایي افسر 9 کلن برنټ ټیلر عکس ښکاري چې په روسیو کې په افغانستان کې ووژل شو. له برنټ څخه 9 ماشومان پاتې دي. دی د نومبر په 3مه یو افغان کمانډو چې د روسلې وویشت. برنټ تر مرګ یو اونۍ مخکې په افغانستان کې په داسې هیواد کې چې د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته د ډیموکراسي ارزښتونه آزمایي د ولسي جرګې د انتخاباتو شاهد و.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو ته غوښی است اوس هم ورسوی یو بهرنی راپور ته. امریکایانو د سیشمې پر از دغه هیواد د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې رای ورکړي. په دې انتخاباتو کې ډیموکراتان هڅه کوي چې د امریکا د استازو په مجلس کې اکثریت ترلاسه کړي. تمه کیږي چې د دې انتخاباتو لومړني نتایج به نن چهارشنبه د کابل په وخت د سهار له 9:30 بجو وروسته اعلان شي. اجمل انت او په دې اړه تفصیل.
د امریکا د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې د دې هیواد جمهور غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ سیالي نشتې او توده ده. د دواړو ګوندونو کاندیدان د استازو د مجلس د 415 څوکیو او د سنا د مجلس له 100 څوکیو څخه د 15 څوکیو لپاره خپلو کې سیالي کوي. د امریکا د ډیموکرات ګوند هڅه دا ده چې د امریکا د استازو په مجلس کې له جمهوري غوښتونکو څخه د اوس په مقایسه 30 اضافي څوکۍ وګټي. دا مهال ډیموکراتان د امریکا د استازو په مجلس کې 193 څوکۍ لري او جمهوري غوښتونکي بیا په دې مجلس کې د 215 څوکیو په لرلو اکثریت دي. امریکایي وګړي د خپلو استازو په انتخاب سربېره 16 والیان او تر 6000 زیات د ایالتي شوراګانو غړي هم په دې انتخاباتو کې ټاکي. دا استازو په مجلس کې د اقلیت ډیموکراتانو مشر نانسی پلوسی پرون وویل چې که په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړ دوی به د جمهوري غوښتونکو کارونه تکرار نه کړي. نانسی پلوسی وایي موږ به جمهوري غوښتونکو پسې نه شو، هسې چې دوی موږ پسې وو. موږ ډیموکراتان یو او ډیموکراتان به یو پرانیستی او شفاف کانګرس ولري. داسې څه چې د شراکت غوښتونکي بوي او داسې کانګرس چې زموږ د بنسټي ښودونکو هغو هیلو ته به درناوی کوي چې د یووالي لپاره یې درلودي. ویل کیږي چې د نومبر د 6مې نېټې د انتخاباتو نتایج به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په 2 کاله پاتې موده هم اغېزې ولري. ولسمشر ټرمپ بیا په هیڅ صورت د امریکا د استازو په مجلس او سنا کې د ډیموکراتانو د ممکن اکثریت ترلاسه کولو لپاره خوښ نه دي. خاغلی ټرمپ په دې برخه کې یو مورد ته په اشاره وویل، که ډیموکراتان واک ته ورسیږي لومړنۍ پروژه به یې د امریکا د روغتیایي خدماتو پر غاړه اخیستل وي. پوهیږئ چې له دې سره څه پیښیږي؟ ستاسو مالیه به 3 چنده او یا ښایي 4 چنده شي. تاسو به خوشحاله نه
یئ.
جمهوري غوښتونکو د امریکا د استازو په مجلس کې د 2016 کال په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړ. د دې انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم انتخاب شو. د امریکا په دې دوره انتخاباتو کې د کانګرس د دوړو خونو لپاره تقریبا 218 خزي هم کاندید دي چې دا شمیره هم د امریکا په انتخاباتو کې به ساري ده. ټاکل شوی چې د امریکا د دې انتخاباتو لومړني نتایج درای ورکول د ورستی مرکز په تړل کې دوه سره د واشنگټن په وخت شپې په 12 بجو چې د کابل په وخت نن سهار 9 بجې کېږي اعلان شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو ته وګاست دولت پګنوي منځنۍ چپه او FM/15 باندې خبرونه کوو. تاسو کولی شئ همدارس د آزادی رادیو د اوریدلو لپاره azadiradio.com ویب پاڼه هم سرچ کړئ او پیدا کړئ او زموږ خبرونه واورئ.
تاسو لا پیغامونو
مانا سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. نوم هی ګل فګیده د خوست ولایت د ځی میدان ولسوالۍ الګاډی نه مې اړیکه نیولې ده. زمونږ یو دا وختونه غرام چې د الګاډی او سړک ډیر خوم دی، ډیر بیکور دی. سړک پر سړک باندې متار څنګه څنګه خلک راغلم حکومت نه چې دا سړک مو ته جوړ کړي د علاقه مان خو
د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ سره په تماس کې یم. هغه د میزان کومې پروژې چې منظور شوې دي په هغه کې ډېر کسان لاس وهي د خپل غلا لپاره. نو کم کسانو چې دغه کار کړی هغه و کار ته نه پرېږدي او غلا ته راغلي دي. د زابل د چارواکو څخه موږ دا غوښتنه لرو چې دغه کسان ګیر کړي او له دوی سره حساب وکړي. هغه غله ناست دي په دغو شعبو کې، د پیسې ټولې هغوی اوړي. د میزان د ولسوالۍ دپاره 14 بنده منظور شوي ول، کار یې رسمي ده. نن د خلکو لانجه جوړه کړی ده درې نفره په زابل کې دي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. لیاقتم کوم ولایت ښه باندې سلام. زما د رئیس جمهور ډاکټر محمد اشرف غنی څنګه وختونه دی دا مېډینو ماشونه ډیر فزان سره ورکول کیږي. وختونه دا چې دا ماشونه زل زل د بخپل هغه هر مرته وسوار شي او دا وسن زل زل هر شي. مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوس هم اسمت سروان ته غوږ دو چې د چین لخوا د یو رادار د جوړولو په اړه باندې یو معلوماتي مطلب اوروي.
چین وایي داسې رادار جوړ کړی چې له څه باندې 100 کیلومتره لرې څخه پټې جنګي الوتکې کشف کولی شي. د چاینا ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا پیاوړې وسیله د امریکا د P-2 راپیټر او F-15 لایټنینګ الوتکو ترک هم لګولی شي. دا الوتکې داسې سیستمونه لري چې په خپلو مصنوعي ژغونو رادار یا د الوتکو موندونکي سیستمونه تیرواسي. پر دې سربیره دا الوتکې ځانګړی رنګ لري چې هغه هم رادار نه پرېږدي چې کشف کړي. خو د چین له لوري په نوي جوړ شوي سیستم کې د دغه هیواد په وینا د الوتکو د موندلو لپاره له فوټون څخه کار اخیستل شوی. لومړی یو فوتون لیږل کیږي او بل فوتون په خپل ځای کې پاتې کیږي. د چینایي څیړونکو په وینا په دې توګه د دوی کوانتومي سیستم د ژغونو په شور ماشور کې الوتکه کشفولی شي. کوانتومي رادار هغه شیان کشفوي چې د راډیوي څپو پر اساس کار کوونکي سیستمونه پیژندلی نشي. دا رادار د چین د نانجنګ د الکترونیک ټکنالوژۍ له شرکت سره اړوند په تحقیقاتي مؤسسه کې جوړ شوی دی. چین وایي چې د دې رادار لومړنۍ نمونه په 2014 میلادي کال کې جوړه کړې وه، خو په چیرو دوه کلونو کې پرې نورې ازموینې وکړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو ته زینو خلکو سیمشتونه راستولی دي. له هغې ډلې جرار لپارونه لیکلی افغان حکومت باید جر تر جره د شهیدانو جسدونه له طالبانو واخلي او کورونه ته وسپاري. د دوی منظور د فرا په ولایت کې د نارداری په ولسوالۍ کې د ملي اردو د هلیکوپټر په لویدو کې د کسانو د مړ کېدو په اړه ده. همدارس په همدې ارتباط یو بل کس عبدالرازق صاحب زاده له لغمان الینګار ولسوالۍ لیکلي طالبان باید د هغو تورسرو په خاطر چې خپل عزیزانو په ویر ناست دي جسدونه وسپاري، نه د حکومت په خاطر. قدیر خان تکین لیکلی د روسیې غونډه په سیمه ایزه سطحه مهمه ده، خو یې کاش چې افغانستان او امریکا په دې تړاو د روسیې سره یو تفاهم ته ورسیږي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم 813 اسمس له لارې د خپلې اسمسونه راواستوئ، په هر موضوع چې لیکئ خو لنډ او واضح ولیکئ. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره د دغه هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړي دي. امریکا د دوشنبې له ورځې په ایران بندیزونه لګولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی له ټولو ممکنو لارو هڅه کوي څو وسلوال طالبان په فرا کې د لویدلې هلیکوپټرې د قربانیانو جسدونه ور وسپاري. د افغانستان د انتخاباتو خبلاو کمیسیون وایي له 8 ولایتونو څخه د ولسي جرګې د انتخاباتو رای پاڼې او مواد په بشپړه توګه کابل ته رسېدلي. تاکل شوی نن د پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل شي. امریکایان د سیشنبې په ورځ د استازو مجلس سنا جرګې او د شپږ درشو ولایتونو د والیانو په انتخاباتو کې د خپلې خوښې وړ کاندیدانو ته رای ورکړي. ملګرو ملتونو یې هغه ادعا رد کړي چې ګوندې هغه پاکستانی مدافع وکیل یې له پاکستان څخه وتلو ته مجبور کړی چې دغلته مقدساتو ته په سپکاوي د تورنې ښځې آسیا بیبي بریالی وکالت یې کړی و. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یو رښتینی اروپایي پوځ د جوړېدو غوښتنه کړې څو د په خبره اروپایي ټولنه وکړی شي د روسیې او آن د امریکا متحده ایالتونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. ازادي راډیو نومو لاند خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو کندستا په کندوز کې پرون یو غونډه شوه چې پکې ځوانانو او مشرانو برخه اخیستې وه. یو شمېر ځوانانو او مشرانو وویل ځوان قشر نور باید د سیاسي ګوندونو د نیرنګونو او شومو اهدافو ښکار نه شي. د دوی په خبره سیاسي ګوندونو د ځوانانو څخه په کندوز ولایت کې په خاص توګه باندې غلطه استفاده کړې ده. د دوی په خبره د سیاسي جریانونو مشرانو د ملي ګټو او د ولس ګټو پر ځای خپلې شخصي ګټې لټوي، نو په کار ده چې وروسته له دې ځوانان په پوره غور او دقت ګام واخلي. په دې اړه اجمل آریان له کندز یو رپورټ رالیږلی.
کندزی ځوانان وایي چې ځوان قشر باید نور د سیاسي جریانونو د شخصي ګټو او شومو اهدافو ښکار نشي. دغه مطلب د کندز ګڼ شمېر ځوانانو او قومي مشرانو په هغې غونډې کې بیان کړ چې د کندزی ځوانانو له لورې د ځوان قشر د انسجام او یووالي په هدف جوړه شوې وه. د دې ولایت یو تن قومي مشر اسدالله کلیوال وایي چې ځوانان باید د خپل تعلیم او تحصیل ته ډېره توجه وکړي څو نور د تنظیمي او حزبي ګوندونو د شومو اهدافو ښکار نه شي.
زما او ستا ورور زوی او هغه چې ماستر او دکتور دی بیکاره ګرځي، آیا دا چوکۍ دوی ته میراثي دي؟ تر څو چې دوی ته میراثي، د دې رضاکار ځوانانو ټولنې غږ په ولسونو ته اده چې دا سیاسي کمیشن کاران غله دا چې زموږ په سرنوشت باندې لوبه کوي دا وپېژنئ، او ملت ته یې داسې روښانه کوي چې هر څوک پسې وخاندي او ډانګ پسې را واخلي او داسې یې وځغلئ چې هرګز بیا د ملت په سر لوبه ونه کړي.
دوی دغه راز له ځوانانو غواړي چې په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې د هغه چا ملاتړ وکړي چې د هیواد آبادۍ، پرمختګ او د افغان ولس د هوساینې لپاره د منلو وړ طرحې او پلانونه ولري. د دې ولایت یو تن مدني فعال غفران ارمان په دې اړه وایي
پیسپات رسیدلې د تنظیمونه په افغانستان کې د ملي ګټو په لاره کې دوی کار نه کوي. دوی زیاتره خپل د شخصي ګټو لپاره، خپل د ګوند ګټو لپاره لګیا دي کار کوي چې د دې ناوړه پایلې ټولو ته معلوم ده. ځوانان باید دوی پسې لاړ نه شي، دوی باید ملي فکر وکړي، خپل وطن لپاره، خپل خلکو لپاره ښې برنامې ولري او وکولی شي د هیواد بیا رغونې او د هیواد د پرمختګ په لاره کې اوچت ګامونه پورته کړي.
لدې سره سم د دغه غونډې یو تن بل ګډونوال زیرمل هاشمی وای چې په هیواد کې میش قومونه او خلک په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزې نه لري او د ورورولۍ په فضا کې سره ژوند کوي، خو ډیری وخت د تنظیمي او حزبي ګوندونو مشرانو لخوا د خپل شخصي ګټو په خاطر د ولسونو ترمنځ نفاق او شقاق ته لمن وهل کیږي.
دا زمونږ مشرانو دا بدبختی په مونږ راوستي، یو یو خوا کله بلې بل خوا کله د پنځه ورځو شخصي منافع لپاره، خو په دې نه پوهیږي چې تر څو به ته په دې هوا ګرځي یا به ته باداري کوې په ما باندې. سبا ورتلونکی دلته نه ستا توپ پکارېږي، نه ستا ټوپک پکارېږي، نه ستا ځوان پکارېږي، دلته ستا نیک عمل پکارېږي.
د دې غونډې د ګډونوالو په خبره چې ځوان قشر د دې پر ځای چې د سیاسي ګوندونو ګټو لپاره کار وکړي باید خپل تعلیم او تحصیل ته توجه وکړي او دغه راز خپله انرژي او پوهه په مثبتو فعالیتونو کې مصرف کړي او په هرې برخه کې باید په پوره غور او دقت سره خپل ګام پورته کړي څو د سیاسي جریانونو د نوي رنګونو او شومو اهدافو ښکار نه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
کندز باور شو هلمند ته په هلمند کې هم ورزشي خبرلان راپورته شوي وایي چې ورزشي ادارې له دوی سره ښه چلند نه کوي. د دغو ځینو ورزشي خبرلانو سره زموږ همکار الیاس دایي خبرې کړې او په دغو د خبرو په استناد رپورټ هم جوړ کړی. دوی وایي چې د کرکټ بورډ او نورې ورزشي ادارې له هغې ډلې فوټبال فدراسیون د دوی ټلیفونونه نه ځوابوي او په ډېرو وختو کې معلومات نه ورکوي. الیاس دایي ته به غوږ شو.
د هلمند ژورنالیستانو اتحادیه او پرس کلب ته راغلي ورزشي خبریالان وایي د هیواد ټولې ورزشي ادارې په خاص ډول کرکټ بورډ او د فوټبال فدراسیون ورسره همکاري نه کوي. دوی وایي نه یوازې معلومات نه ورکوي بلکې غیر مسلکي چلند کوي او د دوی سره دغه ډول برخورد په خبرونو او خپرونو کې د ځان باعث کیږي. د دوی له جملې خپلواک تریز او احمد مسعود ول د کرکټ او نورو ورزشي ادارو ویاندویان یا مسلکي لري او یا مشران نه غواړي چې د ادارو خبرونه د رسنیو په واک کې ورکول سي.
خصوصا کرکټ بورډ کې چې زه خپل کرکټ برخه کار کوم نو ځینې ستونزې وي چې موږ د کرکټ بورډ له ویان سره شریکوو او یا هم د نورو ادارو له ویاندویانو سره هغوی بېخي داسې چلند کوي چې هغه ښه نه وي.
ورزشي ادارې باید موږ سره مرسته وکړي. موږ دوی ته ځانګړي ګروپ هم جوړ کړی دی چې دوی کله یو پروګرام لري یا کوم ټورنمنټ افتتاح کیږي دی موږ ته کولی شي وسا په ګروپ کې وایي چې مثلا نن موږ دا پروګرام لرو، تاسو کولی شي چې یو څوک خپل راورېږي او راپور جوړ کړي او هیوادوال ته خبر ورسوي. خو بدبختانه چې ورزشي ادارې دغه کړنه موږ سره نه کوي چې مثلا د معلومات په شریکولو کې موږ سره مرسته وکړي.
د ورزشي خبریالانو دوه نور مشتبه محمدي او سمی سیرت وایي که وضعیت دغه ډول دوام وکړي او د ورزشي ادارو په خاص ډول فوټبال فدراسیون او کرکټ بورډ مسؤلین د خپلو ویاندویانو په اړه تصمیم ونه نیسي ورسره به یې ګډ کوي. دوی هم ازادي راډیو ته وویل ډېره موده کېږي چې په هلمند کې د کرکټ اړوند یو شمېر پروژو د کیفیت په اړه د کرکټ بورډ نه پوښتنې کوي خو ځواب نسي ترلاسه کولای.
د کرکټ میدان په جوړېدو سره مطلقاً بې کیفیته دی، نه د هلمند چارواکي توجه ورته کوي او نه هم په لوړ سطحه د کرکټ بورډ اداره داخلي اداره د هلمند چې ورځې کله پوښتنه ځینې کوي دا څه ډول کار روان دی هغوی سم ځواب نه وایي. دا یو اساسي مشکل دی. کله چې میدان جوړ سي نو بیا ګټه نه کوي چې پر دې باندې بیا غور کیږي ولا بې کیفیته دی، کیفیت لرونکی دی.
د ای پی ایل په اړه باندې د دوه کسانو خبریالانو امتیاز راغلی و، هغه امتیاز ورشي خبریالانو ته ور نه کړل شو، هغه امتیاز نور خبریالانو ته، حتی چې حاکم نو دا حق اولت کې د ورشي خبریالانو خو ور نه کړل شو.
که څه هم د هیواد د فوټبال فدراسیون تر څنګ مو د کرکټ بورډ له مسؤلینو په خاص ډول ویان سره د اړیکو ډېره هڅه وکړه خو بیا هم بریالی نه شوم. اما د هلمند د ورزش امیر محمود نورزی دا مني چې نه یوازې د ورزشي ادارو مسؤلین په خپل منځ کې په همغږۍ کې پاتې راغلي دي بلکې د ورزشي خبریالانو سره په معلوماتو شریکولو کې هم سست برخورد کیږي. په هلمند کې ورزشي خبریالان وایي نه په سپورټي ټورنمنټونو خبریږي او نه هم د جوړېدونکو ټورنمنټونو څخه د راپور ورکولو امکانات ورکول کیږي. محمد الیاسی، د ازادي راډیو، هلمند.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته خبريږي تر 9 بجو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه له ومني. په دې خبرونه کې ورجو هرات ولایت ته او هلته د یو شمیر هغو کډوالو له حال خبرې شو چې مشته د خپل ژوند د ستونزو او ضرورتونو په اړه پیغامونه را لېږلي دي. په لومړي سر کې به د هرات ښار د هغو دوستانو د پیغامونو ځینې بیلګې واورو چې له بادغیس څخه د نامنیو او وچکالیو له کبله کډه شوي دي. که څه هم موږ نور پیغامونه هم لرو خو دا د بیلګې په ډول راخلو ځکه د خبرونې د وخت هم دومره غوښتنه ده. وبورو چې دغه کډوال څه ستونزې لري.
السلام علیکم وروره جوړې په خیر یا زه د هرات ولایت د شهیدای څخه خبرې در سره کوم. موږ مهاجر یو دلته راغلي د بادغیس ولایت څخه تقریبا تر 6000 متعداد ډیر دی. دلته اوس په حساب د دغه مهاجر رئیس چې دی موږ وروره نه دی لیدلې موږ ته نه راغلی زموږ حالات پښتنه نه ده کړی. موږ اعلان دلته چې ناشې ټوله دا تراټونه مو درولې دي هغه هم باد راڅخه دورې هیڅ وړي دي. کوچنیان مو ټوله شنه بغل دي نه خوراکي مواد لرو نه څوک پښتنه را باندې کوي نه حکومت راغلی پښتنه را باندې کوي. نو اوس کوچنیان ټوله نه جوړې دي. مشران مو وروره ځو دفتر ته ولاړ شو دفتر کې مو هم دروازې را باندې بندې دي که څوک یو واسطه یا یو پیسې ورکړي هغه خلکو ته چې هغوی تر یو اندازې پورې یو در ورته خلاصېږي چې ونه لري یا ورنه چې یا واسطه ونه لري د هغو ته هم در نه خلاصېږي. نو زموږ شکایت چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسېږي زموږ د ډېر د سخت حالاتو سره مخ یو. زموږ د حالاتو پوښتنه کوو نه چې موږ د زیات تلفاتو سره مخ کېږو. خایمه مېمه هم نه لرو وروره هیڅوک پښتنه نه را باندې کوي. هغه رئیس چې دی پر مخ کر سره نه راغلی دی نه موږ حتی درا کې نه لرو چې موږ وس رئیس لرو کې نه لرو د ماجرینو. نو دا غز موږ راغ دي د مشرانو ته ورچې موږ پښتنه دی وسی وروره موږ د سخت له پات سره مخ کیږو.
السلام علیکم جری د هرات ولایت د انجیل په لسوالی کې او د بادغیس ولایت او د مرغاب د لسوالی څخه ما جری خوري ورور موږ د تیاخ ملک د تازه سره خرات دي ما جرګر مریضان سوي دي ټول کارونه سره خرات دي د ماشا وروري څوک نه لري ما جری د مسلمانانو د وځو څخه کومک کول شي.
السلام علیکم زه ګلجان د بادغیس ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ او فلاله د هرات د انجیل پور ولسوالۍ کې کاجستان منطقه کې ژوند کوم. موږ ژوند د سخت حالاتو سره مخامخ یو د یخنۍ سره مخامخ زموږ بچیان مړه دي او زموږ بچیان د یخنۍ د مرګ سره وسه مخامخ دي. موږ غواړو چې یا ایران ته ولاړ شو یا بلې خوا ته ولاړ شو. که چېرې زموږ سره بشري کومکونه ونه شي نو موږ به لازو د افغانستان زنګ وزو زو ایران ته لازر کور
السلام علیکم
نو مې ستولاد نو ماجر په ډیره سخت ستوز دی ګر راغلی چې په ټاټول کې دی چې د خې به یخ خلاص پر هر جادي باندې خلکو کوچنیان مړ دي او هیڅوک یې ما دغه ته نه راغلی. نو کوالی صاحب دی او که رئیس ماجرینو دی او که رئیس د اوادي څه ده تر اوسه دوی نه دي راغلي چې پر دغه ماجرو باندې یو سر ووایي.
دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل. د همدې مسلې په اړه په هرات ولایت کې د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر سره غږیدل يم چې همدا کډوالي لنجدو لیدل دي او وضعیت راته داسې وایي.
نو با مشکلات متعدد زندگی دوچار هستند که هر کدام از این تعداد از خانواده ها تراژدی خاصی در زندگی از اینا وجود داره که به اعداد نمیشه که ما بدون اشاره بکنیم. از فقر اقتصادی گرفته، از نبود پوشاک، از نبود مواد غذایی، از نبود صرف نا و همچنان مشکلاتی که میاد کدام که اینا باعث شده که اطفال از اینا بیشتر متضرر بشن و مریضای گوناگون اینا دچار بشن. حتی آب و آشامیدنی در روزهای نخست که در اینا در ولایت هرات آوارش دیدن وجود نداشت و الان از طریق تانکرها برای از اینا آب و آشامیدنی انتقال داده میشه که معلوم شه که اینا چقدر میتونه صحی باشه این آب و آشامیدنی و اینا اضرار متوجه کودکان از اینا نمیکنن. و از این مسئله که ما بگذاریم، مبارزه با حوادث در غرب افغانستان یادآوری میکنه که ما حدود 12,000 از این خانواده ها رو ما سروی کردیم و بر اساس این سروی هایی که انجام شده برای از اینا کمک های نقدی صورت گرفته. اما شمار دیگه از اینا وقتی که ما بر خانه ها از اینا سر زدیم همواره شکایت از این قضیه دارن که ما نه خیمه داریم، منزل جای مناسب داریم و نه هم ما سروی شدیم که از کمک هایی که در نظر گرفته شده چی از سوی دولت و چی از سوی نهادهای غیر دولتی کمک دهنده اینا تا کنون مستفید نشدن و هنوز هم زندگی از اینا در وضعیت به مراتب فلاکتبار وجود داره که این روزا هم که روزای سرد زمستان شده و چند روز قبل ما بارندگی شدید در ولایت هرات داشتیم.
بله آقای صبر، یک تعداد از زمین هموطن های ما که بر ما شکایت خود فرستادن اینا میگن که حتی اطفالشان تلف هم شده در ضمن مشکلاتی که داشتن یا بارندگی ها یا سردی هایی که بالاشان آمده، واقعیت دارن؟
دقیقاً وقتی که ما از کمپ شهیدایی دیدن کدام خیلی از این خانواده ها حرف از مرگ اطفال خود زدن که در وضعیت نامناسب زندگی که اینا در اینجا دارن، این مثلا باید به حتی قبرایی که از خود از این اطفال وجود داشت برای ما نشان دادن که قبرایی از اینا هست که چنین وضعیت بابا رو مانده جایی که انتظار روزای زمستان رو میکشن و هوا در ولایت هرات نسبتاً سرد شده. میگم اگر سردی شدت بیشتر پیدا کنه دقیقاً مشتاق از اینا بیشتر خواهد شد و اونا تلفات بیشتر از اطفال خود شاید خواهد بیرن.
بله و یک مسئله دیگه که شما گفتین که اداره مبارزه با حوادث گفتن که برشان کمک های رسانده، پس چی دلیل است که کمک ها به قدر کافی نرسیده یا به شکل کافی نرسیده؟ مشکل در کجاست؟
خب اونا میگن ما یک اصول خود داریم و باید این موضوع دنبال بشه، سروی بشه و بنا به مشکلاتی که فلان سر راز اینا وجود داره. برخی مسئولین ریاست مبارزه با حوادث ادعا میکنن که برخی از این خانواده ها که یک خانواده تقریبا شاید دهنفری یا بیشتر از این بوده باشن، اینا در صورتی که یک خانواده هستن اینا خود به چندین خانواده تقسیم کردن تا بتونن کمک های بیشتر از نهادهای کمک کننده چی دولتی باشه و چه غیر دولتی دریافت کنن. ادعایی که از سوی خود خانواده های بیدار شده کاملا تکذیب میشه. این مسئله منو پیک نگران کننده تر از این مسئله هست. شاید شما به جریان باشین چند قبل رئیس اداره کار امور اجتماعی یک موضوع مطرح کرد که گفت بر اساس تغییری که این اداره همراه با یک دو اداره این انجام داده بود که اونم یونیسف هم مطرح کردن، گفتم اطلاعاتی که ما پیدا کردیم 72 طفل از یک سال تا 11 سال به خاطر اون که فقر و گرسنگی در میان خانواده‌های بیجاش شده خوانده میشه اینا به بهانه ازدواج اینا رو به فروش رساندن. این مسئله سبب شد که ما سری دیگه به خانواده‌های بیجاش شده در کمپ شهیدایی بزنیم که از اون آماری که خود ریاست کار امور اجتماعی برای ما ارائه کرد این آمار هنوز هم بیشتر و خیلی تکان دهنده تر بود. در هر خیمه‌ای که ما سر می‌زدیم تا موضوع رو جستجو بکنیم می‌بینیم که افراد دیگه پیدا می‌شدن که این خانه هم است، این خانه هم است، یعنی تعداد خانواده‌ها در مراتب از این آمار رو از 100 تا 200 خانواده بیشتر بود. معلوم میشه که روند فروش دخترها به بهانه آن که ازدواج خوانده میشه در میان خانواده های دیگه شده در کمپ شهیدایی ولایت هرات به یک امر کاملا معمولی مبدل شده و این روند اگر جلو از این گرفته نشه و به این مشکلات از این مردم رسیدگی نشه فکر میکنم یک فاجعه بسیار بزرگ در خود ولایت هرات به وجود خواهد آورد.
آزادی رادیو خبری شاپور صابر به هرات که در شهیدایی در کډوال وضعیت را تشریح کړه اوس به د همدې مسلې جزئیات د هرات ولایت کډوالو چارو رئیس احمد جاوید نادم را کړی چې د دغو کډوالو شمیر څومره دی او وقن د دوی ستونزه له کومه ځایه پیل شوې ده؟ بله نادم صاحب،
د اول وار تاسو سلامونه وایم، تاسو اوریدل کو سلامونه وایم. دا څه دی چې د سشکار د عمل د دې ښه لشتر لشه 15,000 کور راغلی دی د بادغیس، فاریاب او غور ولایتونو هراته
د وڅکالې لامله اول خو اتیا کور راغی بعد یې موږ د همکاري د مؤسسو سره د دې ته کومک وکړه او بیا چې کومکونه را روان شو د دې ته دا څلور زره کور ته ورسېدل کومک په خپل په خاطر دوه هرات راغلی څلور زره کور سرویس په څلور زره کور کې دوه زره وسته یو شپته کور د مستحق تایید شو د مؤسسې لخوا کومکونه وکړل د نقد پیسې خیمې د کور شایانې غنم او شایان ډېرې ومنل دې دې عمر ورسېدل تر 15,000 او 15,000 مشتریه د امانګي د ریاست حوادث ولایت جامع مدني او مسو ګرد په یو ورځ جاو سلو اچیا سرویر کسان شایدهی خواهد بلاره زخپل یا سرویر با مغبر است. اکسیون از ندون رست رسته چه موش سرویه کرد در خلق. دو از لذره کور تایید تو شده در کومک ور مستحقونه دید. او گرده با یکیت شده دو لذره کور و سرویه شده کومکونه شده. کومکونه نقد پیسی وی در یو میاش بجزر اوغانی هر فامیل تا بیا خیمی وی او در کور شایان و چه مسیلی تا کومک وکر. بیا خلق عریضی وکر چه موش نوی راقلی و پیزه وشته زره کوره. د پیزه وشته زره کوره او پخوانه پیزه لسکوره لشتر لرزه دلویش زره کوره ترسیخی د دوی کوکون هم را روانه دی سروی را روانه دی در پیزه وشته زره کوره همده اوز یو مسکه سروی ختم است امکانات دیر لشتی به هراتی مسته دیر کومکون نکی او موش در دولت لخفم شاید ترلاسه ندی کری چی در خلکو تا کومکی یو نوکی غنم و در وچتالی لعمل شهرات تر اغریم و هرات هم ماشالله نیل ازر ولگان روی خلک بزایسته بیده خلک در بدرسته بیده در وچتالی لعمل هرات تر اغریدی در آقای جسمی دیت هم و مبارک رزا و دیت هم مشورو سره مشتر آمار استه مشتر اصنادون استه در دیدوی بایومتریکس او یاسنادونه را سرهسته چې دوی بایومتریکس دی مګر تعداد ډیر دی سرویر روان دی تر اوسه ختم شوی نه دی موږ ډیر زیار باسو چې دوی سروی ختم شي او حکومتونه ورپسې را روان
بله تاسو چې مخکې ویلی چې 2000 کورنۍ تایید شوی دی چې دوی د مرسته مستحق دی او دوی ته میاشتنه 6000 افغانۍ ورکول کیږي
د دې کومک هم شوی دی کومک هم شوی دی
بله
دا 2000 کور کومک شوی دی
دقیقا کمی مرستی ورسره سوی دیده دوی سره پراته له پیسون خوراکی
مو دی استراری خیمگان دی د کور شایان دی لکه پیکنیک لکه کمپال لکه سرپال شایان دی نقد پیسې دی شپږ زره هر کور ته ورکول کیږي د ماسکر لخوا او غنم ورکول کیږي د دبلیسی لخوا د غنم نه و نقد پیسې د غنم پر برابر دوی ته ورکول کیږي د ماسکر دبلیسی لخوا دا کومکونه را روان دی او بایومتریک هم را روان دی
بله ځینې داسې ادعاوې کیږي چې یو شمېر کورنۍ مثال چې مخکې یوه کورنۍ به اوس په تعداد ډېر دی هغوی ځانونه د څو کورنیو په نوم په لیست کې ورکړی دي آیا دغسې یو تفکیک سوی دی په دې لیست کې
دا واقعیت دی خلک د فقر او بیچارګۍ په وجه یو کور ځان څخه څلور پنځه کورې جوړ کړی دی زوی یو خواته کړی دی یو کور وایي لوري ځای کړی دی کور وایي ورته او میړه یو خواته شوی دی ځان کور ګوري په دې خاطر مشکلات رامنځته کیږي دوی کوم اسناد نه لري تذکرې ځان سره نه لري چې موږ ته وښیي چې ځوان دغه دی منبع ته تذکرې دغه دی اصلي ځای سکونه دا اسنادونه دوی متاسفانه یو سړی څو مسجد ته خپل بدل
بله نو تاسو دا څنګه تفکیک کوئ سره چې دا واقعا دغه کسان چې مستحق ګڼل شوي دا ټول دی وی کور
موږ خو په همدې خاطر چې یو سړی لس سره حکومت نیسي او یو سړی بالکل حکومت نه نیسي په همدې خاطر دا بایومتریک مثلا مخته کړی او تر اوسه 2000 کوره بایومتریک شوی دي دغه بایومتریک شوی خلکو کارتونه ورته ورکول کیږي چې دا خلک بیرته خپل ځانونه دې خواخوا به نه کړي هر مسجد ته نون بدل به نه معرفي کړي په بل مسجد چې دي محمود کیږي په هغه بل چې دي عبدالرشید کیږي نومونه بدلوي او موږ ته هم خنده مشکلات رامنځته کوي خپله په دې خاطر تر اوسه لشتر لږه زر کوره دغه کسان چې نوم یې بدل دي موږ پیدا کړی نه دي دا تلیفون یې هم بند دی ګرده شیان یې بند دی په دې خاطر موږ د دافیفي سره په خبرو سره او د ولایت مقام د ولایت سره په خبرو موږ د بایومتریک کارونه سرسري دي او تر اوسه 2000 کوره سرویس شوي دي بایومتریک شوي دي او دا را روان دي چې انشاءالله تعالی دا د افغانستان او د څو واره کومک اخیستل مخکې ونیسي
بله تاسو د خپل مرستو بیا د نظارت په څه ډول کوي؟
موږ د محسوس یو ځای نظارت کوو، نماینده د جامع مدنیه بر سره دی، نماینده د ولایت بر سره دی، نماینده د ریاست عوادس بر سره دی، نو نماینده د خپل ریاست باجری بر سره دی او مستر بر سره دی. تر دوی پرمیشن لاندې دا سره چې بایومیټریکس سره خپل راضی او خپل د نوم او خپل په نوم ته برابر باندې خپل کومکونه دانی.
بله نادم صاحب، نو ستاسو د دې خبرو پر اساس باندې لا هم زرګونه کسان نور پاتې دي چې یا تر اوسه پرې د غوي په اړه کې اسناد نه دي بشپړ شوي، او تاسو ته معلومه ده چې د یو د ژمي سړه هوا را روانه ده یا پیل شوې ده، او د دوی تر ډېره شکایت ده چې هلته ماشومان دي، هلته ناروغان دي، هلته زړه او ځوانان ټول د یو رقم مشکلاتو سره مخامخ دي. د دغه سروې تر بشپړېدو پورې چې تاسو مستحق او نامستحق سره پیژنئ، د دوی سره څه مرسته کیږي نه کیږي؟ دوی د دوی وضعیت یا د ژوند وضعیت ناسم وضعیت دی؟
داسې دی، حالت خو د عزت حالت خو بد حالت دی. متاسفانه ځینې سو استفاده جوی خلک د دوی پر منځ مشکله چې خیمې ورته ورکوو او کومکونه ورکوو بېرته په بازار کې خرڅېږي. موږ په څو واره لیدلې چې دا خلک چې کومکونه نیسي په بازار یې خرڅوي. دا راته معلومېږي چې دا خلک مستحقات نه وي او دا زورمندان دی، او دا د ارباب په نامه، د مشر په نامه او د دغه په نامه، د نماینده په نامه کومکونه ځان ته نیسي او خلکو ته نه ورکي. په دې خصوص دا بایومیټریک کار چې شروع شوی دی، انشاءالله د ټولو فاسدینو لاس نیسي او خپل هغه سړی چې مستحق وي هغه ته کومک ورکول کېږي د ګردو د نظاره تر لاندې.
بله یو بل پښتنه دلته دا یاد سوي ده چې وای ځینې کورنۍ دي په دې نامه چې دوی ډېر بې وزله دي او نسی کولای چې د خپل ټولو ماشومانو د خوړو تر او دوزي، نو کوچني انجونې یا کوچني ماشومان د واده په نوم په حقیقت کې پر بل کورنۍ باندې خرڅوي، هغه ورکوي؟ اې دا څه حقیقت لري؟
نه، دا رښتیا نه دی. نور موږ هم دا غوښتل چې په دې کې خپل موږ غوښتل دا د شایګای خواته د دا کورنۍ چې دای دا کړی دي، ما خپل ور سره مصاحبې وکړه. دوی راته ویل چې موږ د اناناتو پر برابر په خوای د دا انجنسي حالته لفظ ورکړی دي هغه کورنۍ کې. اوس د داغه پر برابر موږ د خویانه ورته وای او د چش په نامه موږ د خپل پیسې غوښتل کړی دي او خپل لور هغه مو ورکړی دي. دا یو رسم دی، یو عنعنه دی، ترمونز ترمنځ چې دا خپل راته وویل. او واقعي چې واقعیان دا د فقر او بېوزلۍ په وجه خپل هلکان به خرڅې کړي تر اوسه سب شوی نه دی، او موږ د دې په خاطر ډیر کوششونه کړې دي او کوشش را روان دي چې کوم مشکل رامنځته نشي او دا حالت مثال به رامنځته نشي د دې موږ مخ نیسي.
بله مننه کوم ندن سبا او په ورستي برخه کې کپلاندو خپل یو عمومي پیغام هم دغه اوریدونکو ته وایس چې دوی د اوس د یخي هوا څخه یا د کوچنیانو د مړکی دوه څخه یا د دې څانو څخه اندیشنه لري، د لوږې څخه او د بې سرپناهۍ څخه، دوی ته ستاسو عمومي پیغام څه دی؟
زما پیغام دا غو وطنانو مې داد دی چې دا د سترګو څخه کار وو اخلي، زما دروازه ورته خلاص دی، هر کله چې راځي دوی زما دفتر لیدلې دی، تاسو ته دا څنګه چې څوک نه نیسي او مخ نیسي دروازه ته څوک نه پرېږدي، دا بالکل دروازه دی، دروازه بالکل خلاص دی. ورته هغه براسي خپل مشکل راته وایي، زه ډیره کوشش کوم چې دوی مشکل به انشاء الله زړه تر زړه حل، مګر مشکلات داسې دي چې دا خلک دا تلور دا تاسو غواړم تلويش دره کور چې راغله دي په دغه انټرنټ چې موږ لرو او مصرف لرو، استاف کم دی، پرسنل کم دی، په یو ورځ په یو هفته په یو میاشت نه سرګی کیږي. په دې خاطر سرویر روان دي، کوم خونه ورپسې روان دي. موږ یوازې هرات کې نه بلکې په بادغیس په مرکز د قلعه هم شل زره کور سروي کړی دي، کومکونه روان دي، حالت هم دلته او په غور هم روان دي. ډېر د جامعي او بشري مرستو مخ دې خواته کړی دی، او دې چې روغارته چې دا خلک باید حتما کومک شي. موږ د هرې توانایي څخه کار اخلو چې د خلکو مشکل انشاء الله حل.
د هرات ولایت د کډوالو چارو مشر احمد جاوید نادم، ډېر مننه چې د هرات ولایت دغو کډوالو ستونزې مو جواب کړې. کور ودان.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د نن ورځې خبرونې وخت هم دومره و، تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو نورې ستونزې او شکایتونه څېړو، تاسو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0 9 9 15 10 40 0 9 9 15 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio